افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې ورسته له هغه چې طالبانو د اوربند په اړه خبرو شوی راپورونه رد کړل، د افغانستان حکومت وایي د یو اساسي شرط دی چې د سولې د خبرو په مهال به شخړې کمیږي او په نتیجه کې به اوربند رامنځته کیږي. دا به هم واورئ چې د خوست چارواکو د پاکستان د امنیتي او استخباراتي سرچینو په حواله هغه راپورونه رد کړل چې وایي د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې یو مهم قومندان په خوست کې وژل شوی دی. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو د خبرونه تر بشپړې معرفي مخکې صالح محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهم خبرونه واوروي. وصل اول طالبان وایي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګولو کوم پلان لري. د افغانستان د روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو د پلازمینې کابل 200,000 اوسیدونکو ته د ماسکونو د ویشلو بهیر پیل کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې دي یا د 2015 د کال اټومي موافقې شرایط رعایت کړي یا د دغه موافقه له منځه تللې وګڼي. د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. جمهوری ریاست وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې وسلولو طالبانو وویل چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګولو کوم پلان نه لري. دغه ډلې نن په ویلامې کې د اوربند په اړه د هر ډول موافقې خبرونه رد کړي دي. د جمهوری ریاست یو ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کموالی دی اوربند دی، او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت د یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پای ټکی کېږي.
تر دې مخکې د اسوشیټډ پرس خبري اجنس په حواله ځینو په ترڅنګ ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو شورا له اوربند سره موافقه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په خوست کې د سیف الله مسعود په نوم وژل سوی کس قومي مشر و، نه د پاکستاني طالبانو غړی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل وژل سوی کس شخصي دښمنۍ درلوده او حمله کوونکي د هغه تر وژنې وروسته له سیمې تښتیدلی.
خوس کې هغه ادعا مغرده و چې ګڼې په دغه ولایت کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی وي. هغه قومي مشر و، شخصي دښمنۍ درلوده او دښمنانو یې وژلی دی او هغوی تښتیدلی دي. پولیس دغه قضیه د عاملینو په لټه کې دي.
تر دې مخکې د پاکستاني رسنیو په ځینو راپورونو کې په ګلان کم کې دغه وژل سوی تن د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان مهم قومندان بلل سوی و. د خوست په ګلان کم کې د وزیرستانونو په سلګونو کورنۍ دیره دي. د خوست امنی قومندانۍ بیا ویلي چې دغه کس د شنبې ناوخته په ګلان کم کې د وسلولو لخوا وژل سوی او مړی یې پرون مابز دیگر خاورو ته سپارل سوی دی. د افغانستان د روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو د پلازمینې کابل 200,000 اوسیدونکو ته د ماسکونو ویشل پیل کړل. دو وزارتونو د کابل له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په کمپاین کې برخه واخلي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هغو کسانو ته چې د هوا د ککړتیا سبب سوي خبرداری ورکړی و چې د دې کار د دوام په صورت کې به مجازات سي. د داخله ناروغیو متخصص پرویز اقبال وایي د ککړې هوا له کبله ګواښونکي ناروغۍ رامنځته کیږي.
بخاراو ته وګورئ، حمامونو ته وګورئ، پلاستیکونه، ربړونه، ټیرونه او د ډبرو سکاره پکې په پریمانه شکل سره پریږي او په پریمانه شکل سره سوځيږي.
که څه هم دقیقه معلومه نه ده چې څومره افغانان د هوا د ککړتیا له کبله مړه سوي، خو د ګلوبل ایر تحقیقاتي ډله وایي چې په 2018 میلادي کال کې ممکن 26,000 افغانان د ککړې هوا له کبله مړه سوي وي. کابل ښار چې شاوخوا 6 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، د نړۍ په سطحه له تر ټولو ککړو ښارونو ګڼل سوی دی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د چابهار بندر د کار له پیله 15,000 تنه مالونه انتقال سوي دي. د دغه وزارت ویان علي سینا سعید نن ازادي راډیو ته ویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
صادرات او واردات روان دي. لکه نن چې چابهار بندر په کار پیل کړی، تر اوسه پورې 15,000 تنه انتقالات پرې شوي دي. د افغانستان صادرات هم پکې شامل دي. د فبروري میاشتې چې انتقالات پیل شوي، د افغانستان صادرات هم ورڅخه کیږي.
د د چابهار بندر لاره له افغانستان څخه مالونه هندستان او د جنوبی آسیا نورو هیوادونو ته انتقالیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې دي یا د 2015 نه د کل د اټومي تړون شرایط تر آیات کړي یا دي دغه موافقه لمنځه تللې وګڼي. سرګیلا وروف د خبرینن په مسکو کې خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وکړي. شغلی ظریف ویلي چې د اټومي تړون د ملاتړ لپاره اروپایي لاسلیک کوونکو عملی اقدامات نه دي کړي. دغه اټومي تړون چې د عمل ګډ هر اړخیز پلان هم بلل کیږي له تهران څخه د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. دغه اټومي تړون د ملګرو ملتونو د 15 دایمي غړو جمع جرمني او اروپایي ټولنې لخوا لاسلیک شوی وو، خو امریکا تیر کله دغه تړون څخه د وتلو او پر تهران د نویو بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. او په عراق او سوریه کې یوې ایران پلوه ملیشي ډلې ویلي چې د امریکا د پوځي حملو غچ به اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون ویل چې په عراق او سوریه کې پر 15 اهدافو چې د کتایب حزب الله ډلو لخوا کنټرولېدل دقیقې دفاعي حملې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په خپلو خبرو کې وویل
د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسنل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته د هجومي اقدامات وکړل. دا حمله پر 15 اهدافو شوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعو داسې ملیشه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي.
دفاع وزیر وایي چې درې اهداف د عراق په لویدیځ او دوه نور اهداف د سوریې په ختیځ کې ویشتل سوي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او ادارې مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. کتایب حزب الله ډله وایي چې نن او تیره چهارشنبه د امریکا په حملو کې 25 جنګیالي وژل سوي دي.
له سالی محمد سالی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که څه هم وسلوال طالبان د اوربند په اړه وروستي خبره شوي راپورونه ردوي، خو د افغانستان حکومت وایي دا یو اساسي شرط دی.
سولې د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند وي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دی.
پر طالبانو د اوربند ټینګېدو لپاره د فشارونو هدف څه دی؟
دا چې اوس امریکا په یو نوی اوربند غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې طالبان واقعا د سولې لپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري.
د اړمو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دا به هم واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تایید کړ. د خوست چارواکو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په خوست کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان وژل شوی دی.
هغه کومي مشر و سفر رحمان نمیږي شخصي دښمني درلودله، دښمنانو وژلی و.
چارواکو په کابل ښار کې پر کاروباریانو چې د هوا له ککړتیا سره مرسته کړې یو شمېر محدودیتونه لګولي. دا چې د کابل ککړه هوا څه ډول ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېږي، په دې اړه مو له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې.
د تنفسي ناروغیو څخه نیولې د تر رواني ناروغیو پورې حتی د جلدي ناروغۍ رامنځته کېدی شي.
د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه او واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره اوربند یو اساسي شرط دی. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره هغه وروستي راپورونه رد کړل چې ګواکې اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده پر یو اوربند سلا کړې ده. د طالبان وایان زبی الله مجاهد په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې اسلامي امارت د اوربند لپاره اراده نه لري او په دې برخه کې د یو شمېر رسنیو له لارې خبر شوي راپورونه به بنسټ دي. یو شمېر نړیوالو رسنیو په دې وروستیو کې ډیر راپورونه خبر کړي چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړی ده. نور به د ازادي راډیو د خبريال خاطر پر دې سپورت کوو.
وروسته له هغه چې شمیر بهراني رسنۍ په دې اړه راپورونه خبره کړې چې طالبانو له امریکا سره پر موقت اوربند سلا کړې. وس د طالبانو وین زبی الله مجاهد دی ویلامي په خبرول سره ویلي اسلامي امارات وس د اوربند لپاره اراده نه لري او په دې برخه کې د شمیر رسنۍ خبره شوې راپورونه به بنسټ دي. د طالبانو په دې اعلامیه کې چې نن دوشنبه خبره شوې راغلي چې اسلامي امارات د امریکایانو د جګړې د حجم او د عملیاتو د کمښت غوښتنه کړې چې د اسلامي امارات په جهاد کې په همدې مشخصه مسله مشورې روانې دي. په اعلامیه کې ویل شوي د اسلامي امارات د تابلو خوا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او نه هم په دې اړه د اسلامي امارات په صف کې کوم اختلاف موجود دی. د طالبانو دې دریځ ته اوس افغان حکومت په ځواب کې وایي چې اوربند د سولې د ټینګښت لپاره اساسي شرت دی. د ولسمشر ویان مرستیال دواخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اوربند شرط د افغان حکومت او خلکو ګډ شرط دی.
د مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې اوربند وي. د افغانستان حکومت همدغه شرایط دي او له دې شرایطو ورڅ کېدلای. افغانستان حکومت د افغانستان ولس د شرایطو په توګه باندې وړاندې کړي دي چې هغه د تاوتریخوالي کمواري دی او اوربند دی. او د افغانستان حکومت له مخکې هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی و چې د افغانستان حکومت یو داسې سولې په لټه کې دی چې هغه جنگ ته د تل لپاره د پایتکې
اکسیډیو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا پخانه غړي قاضي محمد امین وقادوي لا وخت دی چې افغان حکومت د اوربند پاړه څرګندونه وکړي.
افغان حکومت چې خبره کوي نو هغه خروشتي ده چې کله د امریکا سره طالبانو خبرې په څومره مرحلو کې په څومره موده کې تر ترسیږي او څنګه موافقه ترسیږي. موافقت نامه به څه وي دنیا په جریان کې شي. د افغانستان د دولت موضوع موقف به هغه وخت روشانه شي. دته څه وخته اوس افغان دولت دا نه وایي چې د امریکا سره د مذاکراتو د پیل لپاره د اوربند وشي، بلکې دا خبره اواله ده امریکا او طالبانو ته او خلیلزاد ته.
د ښاغلي وقات په خبره د طالبانو په دریځ کې له پخوا څخه نرمښت راغلی او دغه نرمښت کولی شي روان حالت یو پایلې ته ورسوي. د افغانستان د سولې علي شورا پخوانی غړی ښاغلي وقات دغه شان وایي اوس د امریکا لپاره دا مهمه ده چې له طالبانو سره څه ډول توافق ته رسیږي. د امریکا او طالبانو له توافق وروسته به طالبان له افغان حکومت سره په ځینو شرطونو بحث وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې شمېر بهرنیو رسنیو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي راپورونه خپاره کړي چې د طالبانو یو پلاوی د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه ډلې له مشرانو سره د مشورې په هدف له قطر نه پاکستان ته تللی او په دغه ډله کې ځینې څیرې د لنډمهال اوربند په اړه هم سلا شوې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره طالبان باید د حکومت اساسي شرط چې د شخړو کمول او په نتیجه کې اوربند رامنځته کول دي ومني. خو لکه څنګه چې مو واورېدل وسلوالو طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د ډلې پر یو اوربند توافق کړی. اسوشیټد پرس خبري آژانس د طالبانو د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دغه اوربند چې هغه لس ورځنی اوربند یاد شوی باید د طالبانو مشرتابه یې تایید کړي. له دې مخکې طالبانو ټینګار کړی و چې یو دایمي اوربند ته به هله غاړه کېږدي چې امریکایي ځواکونه له هېواده ووځي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د ټکنیو خبرو سره هممهاله له دې ډلې د اوربند ټینګېدو غوښتنې په دې وروستیو کې ډېرې شوې. د اوربند لپاره د دغو فشارونو هدف څه دی؟ ښاغلی اعظمي وویل
دلته دوه مسلې دي. یو اوربند دی چې هغه باید په ټولو ولایتونو کې وي، او بل د وایلنس یا د خشونت کمول دي چې هغه په ځینو مشخص ولایتونو کې. ما د معلوماتو پر بنیاد باندې طالبان به دې سره مشکل نه لري چې د خشونت سطح دي په ځینو مشخص ولایتونو کې چې هغه پخوا کې دوه ولایتونه باندې امریکا او طالبان تلاسي و چې یو باګرام او بل کابل و. دوی به په دغه کې اعتراطي افشاره پورې د خشونت سطح کموي، یعنې حملې به نه کېږي بلخصوص په عام وګړو باندې او امریکا چې خپل افکار باس پر هغې باندې باندې نیسي. دغه یو مسله که چېرې عملي شي د خپله په جنګ کې شدت یې ډېر زیات کمي او مثبت کام دی. مګر دا چې اوس امریکا په یو نوع د اوربند غوښتنه کوي، د دې علت دا دی چې امریکا ته باید اول دا معلومه شي چې آیا طالبان واقعا د سولې دپاره یو کمیټمنټ یا هوډ لري. آیا د دې دا توانایي لري چې طالبان کله مشرتابه اوربند باندې سلا کړي نو د هغه نور افراد چې په افغانستان په داخل کې دوی لري هغوی به د دې نتیجې سره یا د دې موافقې سره به همنظره وي که نه؟ بله غواړي چې امریکا ثابته شي، یعنې خپل دپاره. درېیم مسله چې مثلا اوربند ډېر مهمه دی هغه دا دی چې افغان دولت هم توقع لري، یعنی هغه دا دی چې افغانان توقع لري او نړیوال ټولنه توقع لري چې طالبان تاسو دومره څه ورکوئ په دې افغاننامه کې بندیان یې لکېږي، خارجي عسکر به ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي، د دې په بدل کې طالب باید یو څه وکړي.
بلې اعظمي صاحب،
طالبان لپاره ډېر یو قوي امتحان دی اوس وخت لپاره.
اعظمي صاحب، دا موضوع ډېر حساسه هم ده، طالبان هم دې موضوع ته ډېر له حساسې زاویې څخه ګوري. مخکې موقت اوربندونه تجربه شول، په اول اوربند کې ډېر د طالبانو له لیکو خارجي سیمو ته راغلل، د حکومتي ځواکونو سره په روغ بړ سربېره دغه راز داسې ویل کېږي چې ډېرې هم پاتې شول. آیا فکر نه کوئ چې دغه چې طالبان په ښکاره دا موضوع ردوي چې ګواکې دوی کوم توافق کړی له امریکایانو سره په دې برخه کې، آیا دا د دې خوبه ښکارندوی نه کوي چې دوی بیریږي چې د دوی له لیکو څخه خلک ونه تښتي مخکې له مخکې؟
دلته دوه قوي بیرې دي. یو بیره خو دا د اوربند تنظیمول ډېر اسانه کار نه دی، یعنی په عین وخت کې خپل عسکرو ته د جنگ نه ذهن ورکول او هم د سولې ذهن ورکول دا ډېر ستونزمن کار دی. طالبان په دې وضعې پوهېږي چې کله دوی اوربند اعلانوي او یا هم د سولې تفاهمنامه د امریکا سره نهایي شوي، دلته به دوه کارونه ډېر اسانه کېدلی شي. یو دا دی چې په داخل کې داسې طالبان شته چې هغوی د اوربند سره کاملا موافقه نه لري او هغوی پر دې باور دي چې د نظامي لارې افغانستان او کابل بیا نیولی شي، چې دا یو خیال دی، یو خوب دی. کله چې اوربند کېږي بیا ځینې افراد راولړېږي، دا دغه کوي مثلا دوی جنګ ته ادامه ورکوي او د طالبانو هغه اتفاق او اتحاد تر غټ هوا لاندې راولي. او دا زه په دې مطمئن یم چې یو فیصدي دا معلومه نه ده چې څومره به وي، خو یو قوي فیصدي به د طالبانو د اوربند او د سولې مخالفین دي او هغوی به جنګ ته ادامه ورکوي. دومه لاره دا ده چې که چېرې طالب اوربند کوي نو بیا د دې هغه جنګي ماشین د ډېر زیات ستونزې سره مخ کېدلی شي. هغه قوت طالب نن لري د دې ښه خپل جنګیالي جنګ ساتول په هغه اساسه چې اوس بیا دا مشکله ده. نو زه فکر کوم امریکا، افغان دولت او طالبان په دې یو میکانیزم باندې باید کار وکړي او دا په بحث کې دی. که چېرې اوربند کېږي باید داسې میکانیزم جوړ شي چې ارامبلی چې ورسته کې دا باید باندې چې تاسو کوي د طالب کومه ډله کوي، آیا طالب کوي دا شي کوي او فائدې کوي. نو دغه نظارت یو کمیټه هم په پلان کې د اوربند نو ورسته وسارل شي چې څوک عملو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنیز انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د طالبانو سره د سولې د ټکنیو خبرو هم مهاله د په دې وروستیو کې د اوربند او دغه راز د شخړو د کمیدو په باب نور معلومات را سره شریکول د هغه مسایل دي چې په دې وروستیو کې ډېرو نړیوالو او کورنیو رسنیو ورته پام اړولی. خو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، طالبانو په دې اړه خپاره شوي راپورونه رد کړل او ویل چې اوربند نه دی شوی، دا له حقیقته لرې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست چارواکو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په خوست کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم قومندان وژل شوی دی. پاکستان امنیتي او استخباراتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې په خوست کې د پاکستان د تحریک طالبان حکیم الله مسعود د ډلې یو مهم قومندان چې هغه قاري سیف الله مسعود ښودل شوی او وژل شوی دی. خو د خوست امنیتي چارواکي دغه خبر ردوي او وایي چې قاري سیف الله مسعود د وزیرستاني کډوالو یو مشر چې په ګیلان کمپ کې اوسېده او هغه د شخصي دښمنانو لخوا او وژل شوی او دا قضیه جنایي ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الخیل په راپور کې اوري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان ځینو امنیتي او استخباراتي سرچینو د یکشنبه په شپه د افغانستان په خوست کې د قاري سیف الله مسعود په نوم د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود دلیپوري اړوند یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یاد سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یاد کس په ګلان کیم کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د خوست کشفي او امنیتي ادارې که څه هم دا نه تاییدوي چې په خوست کې دی د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود د ډلې کوم قومندان وژل شوی وي، خو دا مني چې د یکشنبه په شپه ګلان کیم کې د سیف الرحمن په نوم چې قومي مشرتوب یې کاوه یو کس وژل شوی دی. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان حیدر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یاد کس په خپل کور کې وژل شوی او وژونکي په تېښته بریالي شوي دي. د دا پېښه سیاسي نه بلکې یوه جنایي قضیه وبلله.
په
خوستی هغه ادغام موږ کړی چې ګنی په دا ولایت کې د خوست پښتني طالبانو یو کومندان وژل شوی دی. هغه کومي مشر او سفر رحمان نومي شخصي دښمنۍ درلوده، د دښمنانو وژل او تحصیلدار د پولیس دیادي کړی دی. امینو په پلټنه کې دی
په ګلان کین کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر داوود مسید ویل د سیف الله مسید مړی د یک شنبه پر مازدیګر شاوخوا درې بجې د ګربزو په حاضره کې خاور ته سپارل شوی دی. د ده په خبره یو کس د څو ورځو راهیسې د مسعود په کور کې میلمه و او بل ملګری هم ورغلی و چې هغوی ویشتی او بیا تښتیدلی دي.
داسه شوی دی چې دته یو ملګری راغلی و لاسره زمخ ته شه نه وای داسه ناشنا ملګری و بیا مثال ګرځه بزر سره اچا پان آباد بیا چې مثال په داکی مارز باندې دا واقعیا جوړېدل اوسه مثال بیا بل یو نوای کاس ورته راغلی و داسه اوس په یو ځای سره کړی دو مثال باشه و څو وای دا په دښته مشه چار کړی دو اړې واکلې جنازه دولته شاه کړل دا پورې ګوربند خورا شه
و مو غختل په دې اړه د خوځ چارواکو نظر ولرو خو هغه تر دې مهاله خپل نظر وړاندې نکړه. له راپورټونو سره سم قاری سیف الله مسید په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو په پلانولو او ترسره کولو کې لاس لاره. د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل نو زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته ورواوښتي چې نوموړی هم پکې شامل و. قاری سیف الله مسید په خوا په کورمه کې د تحریک طالبان پاکستان ویان پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت تشکیل نن تصویب کړ. نن په ولسی جرګې کې په دې اړه په عمومي غونډه کې بحث وشو او له بحثونو وروسته که څه هم د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یو شمېر د دغه وزارت د رامنځته کېدو مخالف و خو بالاخره دغه وزارت تصویب شو. د افغانستان ولسی جرګه له څو میاشتو وروسته چې د دولت په چارو کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت رامنځته شوی دی نن په عمومي جرګه کې د دې وزارت تشکیل تصویبوي. نور حال دې ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پر راپور کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت رامنځته کېدل د جرګې د غړو تر اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړل. دغه وزارت د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په شپږمه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 33 نمبر فرمان له مخې د دولت په چوکاټ کې جوړ شو چې د سولې چارې پر مخ بوزي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له جوړېدو سره د جرګې یو شمېر غړي موافق او یو شمېر مخالف وو. د جرګې غړي غلام فاروق مجروح چې دغه وزارت جوړېدلې یو اړتیا او پر ځای اقدام باله وویل
د سولې په چارو کې دولت وزارت په مستقیمه توګه د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیلوي. د هیواد په اوسنیو شرایطو کې اړینه ده چې خلکو او دولت ته منل شوی ادرس موجود وي، د خلکو او دولت استازیتوب وکړي. د دې ادارې جوړېدل زموږ له ضرورتونو دي.
د دغه وزارت د جوړېدو موافق وکیلانو دا هم وویل چې یاد وزارت مکلف دی چې طالبانو سره تر سولې وروسته د سولې راتلونکو پروګرامونو هم تنظیم کړي. بلخوا د جرګې یو شمېر غړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له جوړېدو سره مخالف وو ویلي چې د تشکیلاتو ډیرول، کمول او اداري واحدونو ته د بودیجې ځانګړي کول د قانون له مخې د ملي شورا صلاحیت د یاد وزارت له جوړېدو سره د مخالفینو لړلې. حسین ناصری وویل
د دغه وزارت له جوړېدو سره مخالف یو. د اساسي قانون نه هاوی او ماده وی حکومت کولی شي د ولسی جرګې د رخصتۍ پر مهال په عاجل وخت کې د مالی او بودیجوي موضوعګانو پرته نور فرمانونه تنظیمولی شي. دا فرمانونه د اساسي قانون له ځانګړې ماده سره په تضاد کې دي.
د یاد وزارت د جوړېدو مخالفینو دا هم وویل د دغه وزارت رامنځته کېدل د سولې عالی شورا سره یو موازي ارګان ګڼل کېدای شي. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوه کره ادرس په توګه ګڼل کېږي او مکلفیت لري چې د سولې راتلونکي نور پروګرامونه هم تنظیم کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د کابل ښار د هوا د ککړتیا موضوع راخلو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د کابل هوا د بل هر وخت په پرتله ډېره ککړه شوې او که د تصفیه لپاره هلې ځلې ونه شي بدې پایلې به ولري. د ادارې ویلي چې په دې اړه یو کمپاین پیل کړی تر څو د کابل ښار د لا ککړتیا مخه ونیشي. له بلې خوا د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې نن سهار کابل ښار د نړۍ تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو ککړ ښار یاد کړ. امید ظهیر ملی نور زیات اوروي.
د کابل ککړه هوا هغه ستونزه چې د دې ښار هر اوسیدونکي شکایت کولو ته اړ کړه ده. د کابل دوه اوسیدونکي محمد سلیم طاهری او سمیر اصیل
دا هوا ککړه ده. دولت باید بیوزلو خلکو ته د سونګ د ارزانه توکو د کارولو زمینه برابره کړي. د ټول کابل هوا ککړه ده. چار قلا ته ولاړ شي وګورئ چې څه حال ده. دولت باید خلکو سره مرسته وکړي.
تازه د هوا پیژندنې یوې نړیوالې ویبپاڼې چې د سویډن او امریکایي ادارو لخوا مدیریت کیږي د دوشنبه په ورځ سهار 9 بجې کابل د نړۍ تر ټولو ککړ ښار یاد کړ. د دې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په کابل کې د هوا د ککړتیا اندازه د پارامتر 3350 ته رسیدلې. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د دې ویبپاڼې معلومات ردوي. خو منی چې د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه ده. د دې ادارې تخنیکی معین عزت الله صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له دې زیات د هوا ککړېدو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی.
موږ د اوس په دې منطقه کې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د جدي موضوع سره مخامخ دی. موږ هم خپل ارقام لرو. د وزیر اکبر خان د ساحې نه هم د امریکای سفارت دستګاه ده او موږ خپل دستګاګانې دي چې هر څلور ساعته د کابل په یوه ساحه یګدو ارقام تر اخلو. په دغه تیرو دوه میاشتو کې فوق العاده هغه ستاندردونه چې ما درته وې د وګونه فوق العاده د ککړون کې مواد او کچل وړه ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د پیژندنې لپاره 15 مادي معیار ګرځول شوی چې پر بنسټ یې د هوا ککړتیا معلومی کی. 2.5 پی ایم موزر ذرات، لس پی ایم موزر ذرات، کاربون مونو اکساید، سلفر ډای اکساید او اوزون هغه ماده دي چې د اندازې په معلومولو سره د هوا ککړتیا تشخیصیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په وضع شوي معیارونو کې باید 2.5 پی ایم موزر ذرات په سلیر ساعتونو کې له 15 اویا پورته نه وي. داسې مهال چې په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه یې 90 ته رسیږي. همدا ډول د پاتې نورو مادو اندازه هم د وضع شویو معیارونو څخه ځینې سیمو کې له خپلې اندازې ډېره پورته تللې. اوس د چاپیریال ساتنې ادارې د دې ستونزې د کابو کولو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د کابل ښاروالي او کورنیو چارو وزارت په ملتیا ځینې ښارګوټو کې د مرکز ګرمۍ فعالیت بند کړی او ټولو هوټلونو او حمامونو ته یې امر کړی چې له اوبلنو ګازو څخه استفاده وکړي. چاپیریال ساتنې ادارې همدا ډول د امیر روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په همکارۍ نږدې 2000 کسانو ته مسکونه وویشل څو د ککړې هوا له تنفس ډډه وشي.
روغتیا پالان وایي د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغیو په ګډون د ډیرو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د کابل ککړې هوا ته په پام د دې ښار اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له څه خطرونو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مرکه کړې ده. نوموړی په پیل کې د څو ناروغیو چې ککړه هوا یې رامنځته کولی شي یادونه کوي.
محیطي ناروغۍ هغه د تنفسي ناروغیو څخه نیولې ده تر رواني ناروغیو پورې، حتی د جلدی ناروغۍ رامنځته کیدای شي. او که په دوامدار ډول سره موږ او تاسو تل کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید چې په دې ککړه هوا کې موجود دي، حتی د تنفسي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي او حتی د عصبي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځېدلی شي. د جلدی مزمنو مهلکو ناروغیو لامل ګرځي. او محیط چې ککړ شو، اوبه ککړېږي، هوا ککړېږي، خواړه ککړېږي، د هضمي سیستم ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي چې حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې آیا له دغه د هوا له ککړتیا نه مخنیوی کېدای شي که کېدای شي د حل لاره څه ده؟
بلې، په دې کې یوازې دا نه چې دولت باید ګرم کړو. زما استانه نیولې باید په خپلو کورونو کې د ډبرو سکاره ونه سوځو، د کوڅو مخې باید پاشي کړو، بوټي او نیالګي باید وکړو او کوشش دا باید وکړو چې محیط پاک کړو. د محیط په پاکوالي کې هر هغه څوک چې موټر لري باید د خپل موټر ماشین چک کړي. که چیرته مو بلین خوري باید غمی وخوړل شي، باید موټر ترمیم شي. په زمین کې هغه موټر چې ډیر زیات لوګي کوي هغه باید ودرول شي. او ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو که څومره د وسې کېږي چې یو کس په یو موټر کې باید راځي، موټرونه باید په کورونو کې ودرېږي. باید د ښار کې د رش او بیروبار څخه مخنیوی وشي. هممونه باید کوشش دا وکړي چې هغه څه چې ډېر لوګي کوي باید دا استفاده نه کړي. وزارت خانه او هغه غټ دولتي ځایونه چې هلته د سون د توکو څخه استفاده کېږي او هغه لوګي کوي هغوی باید پکې کنټرول راولي. نو که چېرته په دسته جمعي ډول سره موږ او تاسو لوګي کم کړو، ګرد غبار کم کړو، او په زمین کې په نوي کال کې نوي نوي نیالګي وکړو، نو دا بهترینه لاره ده چې د ککړتیا کې به موږ او تاسو سره ډېر کومک کوي.
د کابل ککړې هوا ته په پام ده چې دغه هوا ښاریان د روغتیا په برخه کې له څه ستونزو سره مخامخ کوي، په کومو ناروغیو اخته کولی شي؟ له متخصص د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال سره مو مرکه کړې وه. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور ته سپارم چې له نوي مطالبو سره سړي ته راغلی. سرور صاحب ښه راغلاست.
نوري صاحب مونده نه باشین، تشکر از شما.